او د چې بهرني ځواکونه تری وزي او افغان حکومت یې د ورسپارلو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ بحث سره غلاست افغان حکومت او ناټو چارواکي وايي د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د بهرنۍ سرتیرو د پوځي مرکزونو او تاسیساتو پر سپارلو خبرې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې نړیوالو ځواکونو ورته شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه سپارلې دي. د ناټو عمومي سرمنشاه اندراس فوګراسموس د دوشنبه پر په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې افغان دولت ته د پوځي مرکزونو پر سپارلو فکر کوي او باید دا ډاټا حاصل کړي چې افغان حکومت د ساتلو او ادارې توان لري او کڅنګ. د شاغلی راس موسن اولس مشر کرزی د خبرو پاړه د رپورت لرو. افغان حکومت او ناټو چارواکي وايي اوس مهال د بهرنی ځواکونو ځنی پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارل سوي دي. د ناټو عمومي منشي اندراس فوګراس موسن د دوشنبه پر په کابل کې ولس مشر حامد کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو سپارل هم د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو برخه ده. همدارنګه شاغلی راس موسن وايي د پوځي مرکزونو تر سپارلو وروسته باید دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې آیا افغان حکومت د دغو مرکزونو د ساتنې او مدیریت توان لري او کڅنګ.
But of course you also point to an aspect that is important.
یقینا تاسو دا سټکی ته اشاره وکړه چې مونږ ته ډیر مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره خبرې کوو ترڅو دا حاصل شي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ډول مرکزونو څخه په بشپړ توګه په اقتصادي، تخنیکی او مدیریتي ډول ګټه اخیستل کیږي. مونږ باید له دې ډاډه شو چې افغان حکومت سپارل شوی پوځي مرکزونه او ځایونه په خپله ډول اداره کیږي او آیا افغان دولت ته ګټه لري.
د راپور لمخ افغان چارواکو تر دې په خوا پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کول چې ګواکله افغانستان د وټلو سره سم خپل پوځي اډې لمنځه وړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو په خبره دوی په افغانستان کې 800 پوځي مرکزونه لري چې نیمایي یې ترل سیوي او یا هم افغان ځواکونو ته سپارل سیوي. د ایساف د معلوماتو لمخې د دغو پوځي مرکزونو شاوخوا او یا منځني او نورې کوچني مرکزونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې وویل د ناټو له چارواکو سره له په خوا څخه دغو مرکزونو پر سپارلو خبرې کړي. ولسمشر کرزی وای د دغه پوځي مرکزونو په اړه د ناټو له چارواکو سره هر اړخیز خبرې کړي.
وای جایره کې ما خبرې ای بدارین کې باید په تاسیسات اسکنی مو بدل شاو وای
هغه ځایونه چې موږ د پوځي او پولیسي مرکزونو لپاره مناسب وو بولو وو به ساتو. کوم ځایونه چې باید په پولیسي مرکزونو بدل شي هغه ته به وسپارو او په هغه ځایونه کې چې اړتیا ورته نشته مثلا کوم ځایونه چې په دختو کې دي موږ پر هغه پیسې او د خپل ځواکونو وخت نه ضایع کوو. موږ له ناټو سره په دې اړه لمخ کې نه پام لی او سنجول شوی توګه په تماس کیو.
که څه هم تر اوسه نړیوالو ځواکونو نه دی ویلي چې افغان دولت ته څو پوځي مرکزونه سپارلي، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه ورته سپارل سوي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 15 لوی پوځي اډې لري چې د کندهار، بګرام، شینډند او مزار پوځي اډې پکې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي نړیوالو ځواکونو تر ډېره په هغو ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه تړلي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل سوي. پر دې موضوع زموږ سره د بحث میلمانه دي د افغانستان د ولس جرګې غړي عبدالجبار قهرمان او د پوځي چارو پوه جنرال تکول عمر خیل. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ته هم بلنه ورکړه، خو دوی وویل چې د کارونو د ډیروالي له امله ګډون نه شي کولای. زه معصوم یوند یم، تاسو ټول ستړي مسي. جنرال صاحب، ولې له تاسو څخه پیلو چې افغان ځواکونو ته د دغو پوځي مرکزونو یا د پوځي تاسیساتو سپارلو ارزښت پڅ کې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قهرمان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پوځي مرکزونه یا قشلی ورته وایو یا کله د څوکل جیسی اساسی مرکزونه ورته وایو، دا هغه مرکزونه دي چې د اردو لپاره، د مسلح قوتونو لپاره په هر اړخیزه توګه باندې یو ضرورت ده. په دې معنا چې په دغه سي پوځي مرکزونه ټولې هغه اړتیاوې چې د وقتی لپاره ضرورت دي، دا که په مخابراتي لحاظ، دا که په تعلیمي لحاظ، دا که د ساتنې په لحاظ باندې، دا که د تفریحي، د نورو مسایلو په لحاظ باندې، یعنی ټول ارخیزی هغه چې یو پاسکری کې بلاخره یو تعلیم نامه خاص په نامه د قشلی باندې سته، چې په دغه تعلیم نامه کې دغه ټول مراکز په اساسي ډول باندې ذکر شوی او د ساتنې، د ترمیم او د هغه د پالنې په عقل هم هلته مخصوص او اساسي ګروپونه روزل شوي دي او هغه ګروپونه له دغو نه استفاده کوي او د دوی حفظ مراقبت د هغو په غاړه باندې وي. البته دا به وزارت دفاع قبلا پلان کړی وي که نوي پلان کړي، نو دا صحیح نه ده ځکه چې زه فکر کوم چې پلان به په دې خاطر نه ایسي دا خارجیانو د پوځي مرکزونو تو دوی ته ښودلي نه دي یا مثلا قانوني داسې ده په سابق کې چې مثلا روسانو موږ ته پوځي مرکزونه سپارل درې میاشتې مخکې به یې هلته هیئت غوښته هیئت به د دغه مرکزو تمام مسایل وسایل بیرونویس کول او د هغو د زده کړې دپاره مخصوص ګروپونه هلته لیږل هغه به یې تسلیمول هغه به یې زده کول او له هغو نه به استفاده کوله
د دفاع وزارت ویلي چې شپږ شپېته مهم پوځي مرکزونه سپارل شوي دي او نور نه
مرکزونه خو چې دوی ته سپارل شوي هغه ډېر عادي پوستې مرکزونه دي چې هغه مرکزونه داسې نه کوم تاسیسات لري نه په هغه کې کوم آلات ادوات موجود دي نه په هغه کې مثلا د دیپوګان د سلام موجود دي نه په هغه کې سلاح کوټونه موجود دي نه په هغه کې د مرکز د تعلیمي وجود لري دا نور مسایل چې دي هغه دا ډېر عادي دغه دي هغه د کانتینر نه چې جوړ کړي دي هغه مرکزونه دي ولې مرکز چې د اردو دپاره ضرورت هغه اساسي مرکز ده چې هلته ټول په تفرعاتو باندې چې مارس که هغه دي هغه ضرور دي تاسیسات په هره بڼه چې وي د یو مملکت دپاره ضرور ده دا نه څه تنه عسکري به هلته اوسي ولو که دا په دښته کې ولو که دا په غره کې ولو که دا په ځنګلزار منطقه کې د هغه نه استفاده کېدی سي نه تنه په نظامي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم دغه تاسیساتو نه استفاده کېدی سي یعنې د هغو ورانول له بین وړلو دا ښه نه ده دا درست کار نه ده یو خو دا تاسیسات د مونږ په خاورو په خټه باندې جوړ سوي دي دا دوی له خارجه نه دي راوړي دا زمونږ دي ولو که هر چېرته دا نه تنه چې مونږ عسکري ته ورکړو مونږ ته په زراعت کې ضرور ده مونږ ته مثلا په مکاتبو دپاره ضرور ده مونږ ته په نورو وزارتخانو سي وزارتخان دي حتی که د سرکو تر څنګ د حفظ مراقبت د سرکو دپاره ضرور ده یو مملکت که مملکت وي او هغه اداره ولري هغه سروسي ولري د هر شي نه کار اخلي او سبا دغه او له بلې خوا نه دغه مرکزونه چې دي هغه اویا میلیارد اتیا میلیارد ډالر چې دي وایي مونږ په افغانستان باندې لګولي دي خو دا هم پکې شامل دي
ډېر مننه قهرمان صاحب تاسو فکر کوئ که افغان ځواکونو ته دغه پوځي مرکزونه سپارل کېږي یا نه سپارل کېږي د دې ارزښت تاسو په څه کې وینئ
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی د ازادي راډیو اورېدونکو ته مرخیل صاحب تاسو مې وان صاحب پر سلام علیکم کې وړاندې موږ یو وتاک ته هم ضرورت لرو یو ملک چې نړیدلې وي یو ملک چې خلک یې بې کورې بې وورې حتی یوې کژدۍ ته هم ضرورت لري حتی یو خیمې ته هم ضرورت لري دوهمه خبره دا ده چې ولې په دې کې دا لانجې را روانې دي دا تسلیم او دا تسلیم خارجانو سره هم دوه خبرې مطرح دي یوه خبره چې دوی ښکاره نه کوي په خلو باندې ولې په آخر کې هغه اندېښنه هم ورسره ده هغه باور چې دوی باید په دغو مابین کې یو پر بل سره پیدا کړی وای په لس کاله کې دوی ونتوانېدل چې دا باور ته لاره سره خلاصه کړي که هغوی د خپل ټول ستراتیژیکي نقطې یا د خپل ټول تاسیسات زما او ستا په اختیار کې کښېږدي زه د یو جنرال په صفت باندې که چېرې زه یو قرارګاه هم وګورم د هغې نه کېدی شي زه د امریکایانو ټول جنګي تکتیک زده کړم چې آیا دوی څنګه د ځانه دفاع کوي آیا دوی سبا زه څنګه وکولی شم دوی تر یو ضربه لاندې راولم دلته دا نازکتیاوې ټولې په دې مسایلو کې مطرح دي دا هغه شیان دي چې ښکاره نه ویل کېږي ښکاره بیا دا نور مسایل دقیق کېږي په رښتیا هم په نظامي لحاظ باندې دا یو ډېر مهمه نقطه
ده پوځي رازونه چې په اصطلاح ویل کېږي
اوس پر دې باندې خلک میلیاردونه کار کوي چې د یو چا دغه اونر زده کړي چې ته څنګه دفاع کوې څنګه په قرارګاه کې ژوند کوې څنګه څوک اداره کوې دا ټولو ته خلک میلیاردونه پیسې مصرفوي بل تشویش هم دا دی رښتیا هم زما لویه برخه معلومات شته کم تاسیسات یا وړې پوستې یا تاسیسات نو دا چې چیرې تسلیم شوي دي که تاسو اوس بېرته هغه یو ځلې د سره څه چیک کوي وګورئ کېدای شي هغه اسانتیاوې چې پرون پکښې کې وې 50% ته کچه راټیټه شوي حتی غنایم ځینې وتلي هغه څه چې امکان یې درلودی چې استفاده په شخصي شکل وشي ځینې سوې ده زه کرزي صاحب ته د دې ازادي د راډیو د لارې یو مشوره ورکوم چې دا رښتیا هم لکه مرخیل صاحب چې وویل دا د دې ملت د ټولو مال دی دا د بیت المال مال دی دا د یو هغه چا مال نه دی چې نن دی ورځي د دې شي تصاوب اخلي او د تصاوب په نتیجه کې بیا د ځان په نپه څرخي هغه کمیسون چې د دې کار دپاره یې ټاکلی وو چې تاسې ولاړ سئ دا تاسیسات تسلیم کړئ په کار ده دستي په دستي دا نن ورځ چې یو کمیسون حرکت وکړي هغه زاړه کاغذونه هم د ځانه سره واخلي او نوي هم د ځانه سره واخلي نو بیا دواړه اتومات سر سره ورکړي دلته به دی پخپله په دې پوه شي چې واقعا هم هغه خلک په دې خبره کې هم رښتیا وایي چې وروره دا خو ته شي غنیمت کوئ دوی داسې فکر کوي چې دا هر څوک هر ځای ورغلی دوی دا فکر کوي چې دا یو غنیمت مال دی ما ته پاتې شو او په تصاحب کې چونځې زه تصوف والا سو ما ته روا دی
دا باید نړیوالو ځواکونو دغه بیر پر ځای نه ده چې دی وای موږ باید دا ډاټ حاصل کوچ تاسو اداره کولای سي توان لري کین لري
زه په دې کې بالکل د دې سره پر دې موافق یم دوی ته دا ور معلومیږي دوی ون او غشتل چې په لاس کاله کې په دغه خلکو کې دغه ورتیا پیدا کی چې دوی د دې کارغه او دا پر غاړه واخلي دوی ته په لې غوندې جوړ کړل ته په لې غوندې به یې په کتل کاغه چوچې چخلې وازنې ولي او په خله کې ورچو یو سات بعد چې چې نی بیا چې نور خوراک نشي کولای دی په خپل دې ته بستر اوار کی چې دوی باید دغه یو ناوسه مدیریت ولري چې حتی د کورونو د ساتلو امکانات ونه لري
د خو هغه انتقاد چې پر بهرنیانو باندې د افغان حکومت خواڅ هم کړي چې افغانان ته شو مدیریت په لاس ورنه کې دې شو نو روزل خپل په افغان حکومت کې په افغان پوځي درو کې د ورچاول نو چې د مدیریت شز دکې ځنی
زه به تاسو په کټ یو شی وایم بدبختانه کله چې په بون کې اوله ورځ د دې کار لپاره تعداد کې شو څو الته د اراده د دې لپاره نه و چې اصلا په افغانستان کې وسالم مدیریت تلار خلاص شي الته دا شی په سهم لا لکه سهمي شرکت هر سهمدار په خپل سیمه کې په خپل سهم لمخي ډاکټر اولې ژي د نجار پرول کې نجار را وسی د ډاکټر پر د دې لپاره چې دوی وټواني چې کچيري ته هر شی سم سمکه جوړ کې ډاکټر ولې ژي شپخانه ته نجار ولې ژي نجارخانه ته غوډلته تاسو مشکلات او حل تاسو نه لار پیدا کړل دلته دی په وطن کې دغه خړه ډوړه ورکه کړل نه استعداد په نظر کې ونیول سو نه هوب د وطن په نظر کې ونیول سو نه بل په نظر کې ونیول سو دا ټول ځین بقټ پر دې جوړ دی لکه دلته چهار څه د غنایمو په شکل کې
شه متورزم جنرال صاحب د نړیوال ځواکونو چې دغه بیره د دغه مرکزونه ممکن یا دغه تاسات پوځي دي دا ممکن د افغان حکومت وسلوال مخالفینو ته پلاس ورسی او سپدي هیات کې یوازې وسلوال مخالفین یو ډاله نه د تورزم مخکې مو رپورت لودي د بشر د کوم خپلواک مسول څخه چې په دې هیات کې تر شپږ سو ډیر غیر قانوني یعنی وسلوال دلسته دغه بیره لري چې دغه مرکزونه به د وسلوال لاس تور ول وی جواب به د افغانستان پر ضد باندې به استعمال کی دغه بیره تر کومه ځای پر رسیدله
د افغانستان دروازه واسه همیشه واسه د تا دغه تاسیسات او نقشې به امکان لري اوس په ایران کې کني سبب ایسي وخت چې د تال وزارت تحصیلات عالی نه سوالونه وستل کیږي ایران ته لیگل کیږي لږه هغه کلی جوابونه په خلکو وشل کیږي نو آیا د دغه خلک چې دلته نماینده کړي د دې د تاسیسات او صفه کې اساسي د دې تاکتیک د تعلیم تربیه د تعرض او مدافع اساسات ټول امرته موجود دي د دې ګارانتي څوک کې دای پاکستان پرد یوې خواته چې درې نه په اوزي مرکزونه یو اساسي دي یو صحرایي دي او یو د پوستي دي په دا درې وړو مرکزونو کې ټول تاسیسات او وسایل چې جوړ شوي دي د جګړې د پلان په اساس د عمومي د حرب د پلان بیا د معارضې په لحاظ بیا د تعرض او مدافع په لحاظ باندې دا مکمل کې یو مسلکي سړی فقط د ورته وګوري د پی پی کې د ډاکټر نجیب د دولت سقوط د دولت نه وروسته په افغانستان کې ډیره سلاوي ډیر مهمه ټول شیان وجود درلود کله چې نو کندوز قطعات واته زه په کندوز کې د محصلینو په وخت کې بلنې وایي کمانډانو محصلینو لپاره تللی وم په دې ځای کې وستنه هم روسانو ځان سره نه و تاسو یقین وکړئ چې دومره جنراتورونه دومره وسایل موجود و چې دا ټول د کندوز ښار ته برق ورکول لکن په یوه هفته کې په مجرد چې دا دولت سقوط وکړي ته آثار نست دا خو امریکایان ته تجربه ده کنه دوی نه غواړي د دې یو ورکه ډیر ورکه شي ولو د دوی اشد محرمیت هم وتلې ولی هغه د دښمن په لاس نه و
دا باور به څنګه کېدلی چې تر لاسه کې اوس افغان حکومت خو هم دا ټینګار کوي چې دغه مرکزونه مشته وسپاري او تاسو چې د افغانستان دروازې خلاصې دي هر څوک کولای شي دغه نقشې او دغه مسایل و بس د افغانستان سره
د دې باور لبین وړه په هم آسان دي هم ډیر مشکل دي که غواړي چې دا باور لبین په باور باندې دیس غیر باوری په باور باندې تبدیل سی د افغانستان حکومت باید په خپل وزارت دفاع کې سالم مدیریت را
وسنسته
د صدر توایم کنه چې د وزارت دفاع او د دې د نطاقان په خپل باندې وزارت دفاع نن دونه غختلې ده دونه قطات د غلری کوماندو لري دا لري هغه چې ویش مې لري چې درته وای نو زوام چې د سواد امریکایانو زین چې موږ دونه قوت لري امریکای چې کیل مخ کول خلاص د دې خبره ده ولیکل چې عمل تبی راضی بیا په عمل کې بل شی ویني زما ته یو مثال ورکم په د کابل بخار کې ډیر ورکه مثال ده ډیر ورکه مثال دا رنجر موټرونه ویني دا دولتي دي کنه دا خو مصارف لري کنه په دې کې لرګي او خښتې واري خلکو کورو ته وي دې شیانو ته څه وګوري بیا هغه خارجان یا مونږ یو د ټولو ته دا پیدا کیږي چې دلته دیسپلین نشته دلته پښتنه نشته څومره د مخ انګلیسانو اعلان وکړ چې په هلمند کې په مخالفینو باندې خلک مرمۍ خرڅي خلک چی په خرڅي دا دوی ټول معلومات ته وروره داسې نه ده چې داسې عادي خبره ده او دوی له ځانه کوي دا زمونږ دپاره دی مونږ دپاره د شرم خبره ده چې مونږ ته یو څوک وایي چې مونږ په تا باندې باور نه لرو آیا مونږ دا باور پیدا کړو تا ته درکړو که یې در نه کړو مونږ داسې بې باوره خلک ولې سو مونږ ولې داسې خپلې خاورې خپل وطن ته خاین سو چې نن خارجي په مونږ باندې باور دی مونږ د خپل مال په مونږ باور نه لري د خپل کور په مونږ باور نه لري دې ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه کړي دي
اوس چې دغه پوځي مرکزونو ته ساعت تر اتو سو پورې شمېر رسېږي او تاسو هغه جنګي یا پوځي رازونو ته هم اشاره وکړل چې دغه ځینې رازونه دي یو دولت یا یو مملکت یې نه غواړي چې بل چاته رسوا کړي دا شان افغان حکومت کې څونه دا وړتیا شته چې دغه پوځي مرکزونه رښتیا دي وساتي تاسو د دفاع وزارت ځینې مثالونه ورکړل یا د نور امنیتي ادارو ایا زموږ پوځي او امنیتي ادارې تر اوسه دغه وړتیا لري که نه لري
زه تاسو ته وایم تر هغه پورې چې دغه مشارکتي دولت او دغه مصلحتي دولت وي په دې کې هر څه کېدای شي وخت چې مجرم ته څوک جزا نسی ورکول چې قاتل ته څوک جزا نسی ورکول چې رسمي جاسوس د خارجي ته څوک جزا نسی ورکول پس د دې وړتیا به څومره دی وکول چې یو سړی سامان د دې ځای وباسي بازار کې خرڅ کړه څوک به راونیسي وخت چې د طالبان پوځي لباس په بازار کې خرڅيږي نو د وسایلو خرڅول به څه مشکل وي زه تاسو ته یو مثال بل وایم پس د ژوند کې کله چې زه په دوره د تحصیل کوم په زمونږ پوهنتون کې د قومندان د ځي یو ورځ راغی دروازه یې ولیده چې د دروازې د ګلکان نه دي یو سوی نه و هغه جګړه نې راوښت ویلې ګوره که دا د تا کور وی تا به نن ورته قاته دا وایي د تا دغه دارایي ده دا د تا ژوند ده تاسې نن دې ته نه دي کتلي ته د خاورې ته هم نسي کتلی بینان دلته د تا ځای د وظیفې نهست
ډېره مننه کارمان صاحب جنرال صاحب یو شي ته اشاره وکړل چې د دغو نقشو یا دغه اډي چې ورته وایي یا پوځي مرکزونه ورته وایو د د اندېښنه دا وه چې مثلا د دې ممکنه غرضونه یې وویستل سي تاسو څه فکر کوئ دا که افغان حکومت ته وسپارل سي پر همدغه اوس حالاتو سربیره دا به د افغانستان امنیت په امنیت کې ښه ګټه ځینې واخیستل سي که په بې امنیتۍ کې به ګټه ځینې واخیستل سي
که نن زه د خپل وطن لویه برخه مدیریت په درې اصله کې دلته عیار دی یو اصل دا دی چې مازیزین په سپین چیک په دې بازار کې سودا کوي هغه چوکۍ چې د دې په خوښه وي او د دې لپاره په کار دي مازیزین څوک دي دغه جوړې چې لري چې څوک وایي سپین شامار مې وژلې دي څوک وایي سور مې وژلې دي څوک وایي رهبر یم څوک وایي وکیل یم څوک وایي وزیر یم دوی په سپین چیک سودا کوي د چوکۍ دپاره سړی چوکۍ تصاوب کوي دوی واجب الاحترامه دي که بیا نو د ډاکټر وظیفې ته نجار استخدام کوي هم دا قابل باید د قبول ملت باید غږ ونه کړي هغه څوک چې د مازه سره اړیکه نه لري هغه په نغده په دې بازار کې سودا کوي چوکۍ په نغده رانیسي کوم څوک چې بیا پیسې هم نه لري او د مازه سره اړیکه هم نه لري هغه باید اوږې په شراکت معاملې ته ازریږي نور نو چې ماښام ته پیدا کولې نور نیم په نیمه معامله ده دی کې به زه اتیا تاته درکوم په دغه درې مینواله باندې ستاسې سرنوشت نن تعین دی زموږ څلور دېرش ښاره نه دي
په دا ولایتونه
په دې څلور دېرش ولایتونو کې مې د محیط زیست راپور اورېدی چې د کال شپږ پنځه زره کسه موږ د چټلې هوا په نتیجه کې د لاسه ورکوو مال د دې قاتلین څوک دي څلور دېرش ښاروالان ولې په دا ضمیر نسو پیدا چې موږ څلور دېرش ملکي مامورین ځان ته حق ورکړی دی چې زموږ د شپږ پنځه زرو قاتلان جوړ شي او د کال په آخر کې نه څوک مجازات ورکوي او نه په اصطلاح باندې څوک ورته وایي چې ته ګناهکار یې لا حتی د امکانات د مډال هم ورته برابروي د تقدیرنامې هم ورته برابروي که تاسې میوان صاحب په دغه هیله یاست چې دلته به تاسو ته څوک تاسیسات وساتي دلته یو نیم لک خارجانو په دې تاسیساتو کې ژوند کړی دی موږ ته دا د خارجانو ژوند معلومیږي د ده د یو امکاناتو باندې موږ لسو کسو ته د ژوند سهولت برابریږي یعنی به دا یو نیم لک موږ کولی شوای چې یو نیم میلیون ماجورو ته په دې ځای کې د ژوند کولو سهولت برابر کړو د پاکستان یې راولو دلته تیار هر څو ورته تسلیم کړو ولې بدبختانه دا مدیریت دغه ذهن دغه انګیزه دغه ایمان دغه ضمیر په دغه مدیریانو کې نه دی میوان جان زموږ د هیچا سره نه د پلار دښمني شته نه د باغ دعوه پر دغه مو نقد دی چې زموږ هر څه خرابې ته روان دي موږ ونهتوانېدلو چې په لس کاله پردي جنګ کې د خپل ملت په نامه بهره پورته کړو که چیرې کرځی صاحب زړه وسوځي په هر صورت راغله لوبه وه تېره شوه لوبه اوس هم ناوخته نه دی چې دغه لازم تصمیم ونه د مثال په ډول دستي په دستي د دغه تایسات دپاره یو ساعت بعد زه آی حتی ټاکم اول چې پرون مې تسلیم کړي دي دا دستي ګورم چې هلکه جنراتور پر ځای دی که نه دی هلکه په اصطلاح باندې پلانه شوی دی چې دغه هر ځای یوه دانه دغه جنراتور دغه ایرکنډیشن کم و مسؤول سړي ته وایم چې ورسه د کوره یې بېرته راوړو درته یې کښېږد چې کله دا کار ما وکړي بیا به زه اتومات و دې خارجانو دنیا ته هم دا ثابته کړم افغانانو ته به هم ثابته کړم چې په ما کې نو اوس دا وړتیا شته ولیکه په دغه مینوال و دغه شیان به هم لکه د پرون دا چې آی په میل شول د ناروا خلکو دپاره د عشق ممبرونه وګرځېدل یو ځلې به بیا زموږ د دغه وینو محصول زموږ د بدبختیو محصول چې موږ باید هغه نه بهره پورته کړو دا به یو ځل بیا هم د دې نارواګانو د ایپ او د میل د پاره بستر راوړي.
د دې کې د افغانستان د امنیت لپاره څومره ګټه اخیستل کېدلی شي؟ آیا د افغانستان د امنیت لپاره
کوم جنرال کوم عسکر چې هغه مسلکي سړی او دلته نه نوزي دینه ډیره ګټه اخیسته سي په امنیت لحاظ؟ هغه پوهیږي چې د دغه مؤسسات دغه تاسیساتو د امنیت لپاره کوم کارونه سوي چې دلته دښمن رخنه ونه د دینه په تعلیمي لحاظ څومره استفاده کېدی سي، د جګړې په لحاظ باندې د دې څونه تعلیم تربیه کېدی سي، څنګه استفاده کېدی؟ په تور د مثال درسخانه یې څنګه ده، مرکز تعلیمي یې څنګه ده، مرکز د انداخت یې څنګه ده؟ د دې ټول نه ډیره ښه استفاده کېږي. دا د امنیت لپاره جوړ سوي دي، دا د دې امنیت لپاره جوړ سوي، دا د جګړې د پلانونو لپاره او له دې ځای د جګړې د ادارې لپاره جوړ سوي دي. دا ډېر ضروري شی ده، دا ډېر عالي شی ده. داسې نه ده چې موږ دا وایو چې دا بې فائدې ده، بې فائدې نه ده. دغه اتاق کې چې دا زه ورته ناست یسو کنه چې دا ورته ګورو، دا علمي جوړ سوی دی. وزارت دفاع ته ضرورت له دغه اوس له دغه ثانیې نه چې دلته ډېر یو ښه منظم هیئت جوړ کړه او د دغه تاسیساتو دغه واخلی چې څومره دي، تعداد یې څومره ده، کوم شی پکې دي، مسلکي اشخاص هلته ولیږي، دوه میاشتې درې میاشتې تعلیم و تربیه کا له وطنه مخکې، او ټول تاسیسات هغه په خپل نظر کې واخلي، بالاخره هلته مسؤول سړی پیدا کا او ورته ورکا، او دغه باور خارجانو ته هم ورکوي چې ګورئ دغه د زموږ حیات ده، دا زموږ مسلکي اشخاص او افراد دي چې دا یې وګوري چې بیا نورو ته دوی درس ورکړه، نور دوی ورسوي، دا شی که دوی وکړي، دا شی دا پلان که دوی د خارجیانو سره تنظیم کړي، او دا اطمینان یې هم ورکړي. زه درته وایم چې خارجیانو په تا اطمینان نه کوي، اوس مې هم درته ویلي لکه تاسې دریشي خرڅ کړي، مال دې خرڅ کړي، نور شیان دې خرڅ کړي، په دې باندې اعتماد نه کوي. ولې ته دغه اعتماد باید اوس
ورکړي؟
دا شیان چې ټول تا ورته وکړه، او داسې که ورته کښېناستې، امریکایي ته دې ورته ویلي چې پلان هم ته را جوړ کړه، خلک هم ته تعین کړه، او بس بیا به زه د سره روان یم، او که خپله دې وکړه، خپله مخکې سوې، د دې پلان تسلیمي دې جوړ کړه، هیئت دې لاړې، مسؤول اشخاص دې لاړې، هغه سې ولیدي چې والله هو رښتیا په دوی کې استعداد شته، والله دوی کولی شي بیا نو هېڅ هم نه.
ډېره مننه قهرمان صاحب. ولسي جرګه هم خپلې جلسې پیل کړې دي او جلسې به کوي نور هم. ستاسو نظر څه دی؟ آیا تاسو به هم په ولسي جرګه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوئ؟ پوځي او امنیتي چارواکي به راغواړي پر دې موضوع باندې څه خبره به وي؟
ما په انفرادي شکل په مطبوعاتو کې خپله د کابینې د وزیرانو سره، د مسؤولو وزیرانو سره، خپله کرزي صاحب ته پر دې مسایلو ما مخکې بحثونه ورسره کړي دي چې دغه هر شی زموږ دپاره په لویه قرباني په لاس راغلی دی، راځي موږ لویه قرباني ورکړو په دې لس کاله کې. دا په هر صورت باید یب شي. یوه پله موږ په تېر جنګ کې هر څه د لاسه زموږ د بیعقلۍ یې ورکړل، ولې یو ځلې دغه اوس پیلن بیا ستاسو جغرافیه د عین یو تکرار حالت سره چې بیا د یو ډېر لوی جنګ وروسته خلق د دینه هغه د نکتې ته ځان رسوي چې اټومي تاسیسات ځان ته حق ورکوي چې جوړېږي، ولې ته هغومره بدبخته یې چې د یو ساده کاغوش ته ساتلو استعداد په تا کې او یا په تا دغه باور څوک نه ویني. خپله کرزی صاحب باید د شپې ته ځان سره فکر وکړي که په دغه مینوالي خدای ته دې ودرېږي، استعفا دې وکړي، دا ملت ته دې دا بار ور تسلیم کړي، ملت کې ستا دا استعداد چې دا
قهرمان صاحب. اوس هم دغه ملت، اوس هم دغه نظام د دې ملت څخه جوړ دی.
کشکې کرزی صاحب د یو ساده د ولایت د یو امیریت پورې لا هم ځان ته حق ورکړی دی چې دغه امیر په دغه پنځم بس کې مقرر کړي، هغه ته وایي مخامخ که ته نه شوې مقرر، بیا ما ته ټلیفون وکړي چې زه دې غم وخورم. هغو تر دغې اندازې ځان ته حکر کړی دی، قربان موسم. دا موږ چې نخت پر کوو چې یا کوسۍ در پورته کړه، ته خدای روی ته وګوره، سم یې پر اوږو کړه، سم یې واغونده، او یا په لاس د خدای کوسۍ کښېږده. کوسۍ دې په خاورو کې درپسېڅ کېږي، په زوزانو کې درپسېڅ کېږي. موږ ول د پر دې نه یم، زه پر خپل راتلونکی یم، د خپل ملت پر راتلونکی یم، پر خپله جغرافیه یم. که په دغه منوال، په دغه انګیزه میوند صاحب، په دغه پیمانه، په دغه مدیرانو، دا مدیران د جوړ کړي دي. ما تاسې ته اوس مثال ووایي چې د یو ولسوالۍ در پنځم ریاست بسته پورې لا هم د ده مداخله ده. د یو ښاروالۍ به څه شي، د یو مامور د یو عادي ولسوالۍ کې هم د مداخله کوي. کشکې د دا باور یا په وزیر درلودی، نن به سړی وزیر ته کښېناستلی وای چې وزیره ولې دا مسؤل وزیر چکشنی وزیر در بیا وسه والی بیا وسه ټول وسه یو سړی په لاس کې اخستې دي او په ساره مصره سوال
ډیر منن ډیر منن تاسو یو خبره چې بل وکي جنرال سم زی یو خبره دان در سوالم او پښتم چې افغان ځواکونه څونه ورتیا لري چې دغه کده سپ دغه تاسو اشاره وکړل چې ځنی مودرن او عصري پوځي مرکزونه وي او ځنی هم ساده مرکزونه وي چې واز د امنیتی پوسټ کارت نخصل کیږي دا هم کړته وایي چې افغان ځواکونه څونه کولای سر دغه پوځي مرکزونه څخه استفاده وکړي
اول خو زه خپل خبره وکم څنګه باور وکړي چې یو سړی د کله کله په میډیا کې وابل سره کوي چې خلک هم راواسي او قلقلین دي صداقت دي راستي وي او د درې موټر سه د سو بي سو د ام 4 انجنونه له مزار انتقال کړو پاکستان ته وړي او هغه جدید انجنونه سه په 2 میلیون ډالر تمام شوی دا چې او غږی چې خبرو کې سی بیان ټول دغه راواسي نو دا سه په کرو کې کته په ستپ شمیره خبره تا ده خبره په تصمیم کې ده په اراده کې ده او په صداقت کې ده که چیرته تصمیم وي اراده موجوده وي صداقت موجود وي پاک اشخاص کم نه دي پیدا کول هم کم نه دي او که چیرته د هیئت د چا په خوښه ټاکي د چا له طرفې ټاکي نو ته مطمئن اوسه چې له دې نه چینه جوړیږي او که چیرته د اراده او صداقت او تصمیم وجود ولري چې موږ دا اخلو له دې نه استفاده کوو او له دا حتما استعمالو په ښه صورت باندې بس هیڅ پکې مشکل نشته په همدې اردو کې خلق سته په همدې نظام کې خلق سته او په همدې
یعنې دغه مرکزونو څخه موږ ځواکونه ورته استفاده کولای
شو چې په دې کې اشخاص او افراد صادق مسلکي سته که څوک راوباسي او که څوک نه راواسي غو ته صلاحیت نه ورکړي خبر نه ده چې ورانه ده بیل
ډیر مننه قهرمان صاحب جنرال صاحب امرخیل صاحب د ازادي رادیو درنو اوریدونکو کوز موږ د دیونی بحث ته پات رسیدو موږ د افغان حکومت د دفاع وزارت ته هم بلنه ورکړو چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړي خو غي حاضر سی نه دي د دیونی بحث موږ ته پات ورسیدي د خدای په مان تر بیا
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې ده